د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربایم آصف حبیبي په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی بي په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیول شي د هلمند د تازه جګړو حال درکو. د ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دی او په هلمند کې نورې جګړې څنګه روانې دي او د جګړې په ډګر کې څه تغیر راغلی دی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشي کړي چې هیلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. او پاکستاني چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی ولسوالي مرکز یې دولتي او ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي او دا محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. نوموړي د دې جګړو د تلفاتو په اړه ازادي رادیو ته ویل
غیر مستقیم او یا په اصطلاح سل فیصد نه لیکي چې بیا غره پورونه سیمه د خلکو د خولې نه وایي چې اووه سوه او پنځه ویشت تنه دښمن په دا څو ورځو کې له منځه لاړ ده او زخمي ده. ولی هغه راپورونه چې د موږ د منابعو لخوا تایید شوي دي او عکسونه یې وجود لري دوه سوه او پنځوس کسه دښمن له منځه لاړ ده. د دغې عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د موږ هم پنځوس کسه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم شهیدان او هم زخمیان لرو. دا پنځوس کسان
بلخوا دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار هرات لوی لار له یوې اونۍ بندیدو وروسته د ملي اردو د ځواکونو او د کندهار د امنیې قمندانۍ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بیرته د تګ راتګ لپاره پرانیستې ده. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ریوټرز اژانس ته د حافظ سید وژل تایید کړی دی. زاخلوال ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان د جولای په شپږویشتمه نیټه په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د دې ډلې لسو نورو مهمو قمندانانو سره وژل شوی. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله هم ریوټرز خبري اژانس ته پرون تایید کړ چې د ننګرهار په ولایت کې په یو برید کې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سید وژل شوی. د حافظ سید د وژل کېدو په اړه تیر کال هم استخباراتي ادارو راپورونه ورکړي خو وروسته دا پورونه تایید نه شول. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړي دي چې هیلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د هیلیکوپټر شپږ برمته شوي پاکستانیان او یو روسي لارښود د جمعې په شپه یولس بجې د کورمې په قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ویلي پاکستاني چارواکو اووه واړه برمته شوي په خوندي توګه تسلیم کړي دي. اونۍ مخکې د پاکستان یو هیلیکوپټر په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. وروسته طالبانو وویل چې الوتکې ته یې اور اچولی او اووه تنه عملی نیولې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي له مرکزی حکومت یې غوښتي دي چې د غیر رجستر شویو افغان کډوالو د رجستریشن په لړ کې د ژر تر ژره جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلی خټک دا څرګندونې د ازادي راډیو مشال څنګه سره په ځنګړو خبرو کې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځنګړي توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند زورول او تنګول پکې شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو پنځه اویا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اته ویشت افغانۍ. پاکستان چارواکي وایي دوی د روغتونونو سو کارکونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. پولیسو د جمعې په ورځ ویل د ډلې د پېښور ښار په زیږنتونونو کې نوي زیږیدلي ماشومان پټول او د هغوی پر ځای مړه ماشومان میندو او پلرونو ته پرېښودل. د پولیسو په وینا غلا شوي ماشومان له 10,000 څخه تر 300,000 پاکستاني روپو پورې پلورل شوی دی. پولیسو ویلی چې دوی وروسته تر دې دا کسان ونیول چې د وجهې په نوم د دې ډلې د یوې غړي په اړه معلومات ترلاسه کړل. د دې ډلې 15 نور غړي هم نیول شوي دي. پولیس وایي نیول شویو کسانو لږ تر لږه د 9 ماشومانو په غلا کولو او خرڅولو اعتراف کړی. امنیتي ځواکونو همدارنګه یو تښتول شوی ماشومه د دې ډلې له منګولو ژغورلې ده. سپینې مڼې د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. جو بایډن او پوروشینکو په ټلیفون د کریمیا ټاپو وزمې پر سر له روسیې سره د وروستي بحران په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼې په دې باور ده چې روسیې ځواکونو کریمیا لاندې کړې ده او دا اقدام له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی. جو بایډن له پوروشینکو غوښتنه کوي چې له زغمه کار واخلي او سپینې مڼې ورته غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلوو بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې په ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرخه په پراخه پیمانه پرونکې اقدامات کړي خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د مینسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال شوي ټاپو وزمې کریمیا سره په لومړیو کرخو کې خپلو ځواکونو ته د لومړۍ درجې احضاراتو امر کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ پر سازمان غږ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د هغو سیمو پولو ته خپل سارونکي واسوي چې د بلتون غوښتونکو په واک کې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند د ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو وروسته تر وی ورسي له طالبانو ولي بل لورته لشکرګاته له ولسوالیو بي ځای شوي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او د هلمند د کډوالو د چارو رئیس وایي
زموږ مواد اماده په کندهار شهر کې پراته دي چې و هلمند ته انتقال سي. دا چې لاره په ټپه تړه سوي ده او زموږ د توزیع لړۍ هم په ټپه باندې ولاړه ده.
تمه ده چې نن به اجرایي رئیس له ولسمشر سره په ارګ کې پر اختلافاتو خبري وکړي. د اجرایي رئیس ویان د خبري برخلیک ټاکونکي ګڼي
نشست ظاهر میشه طبیعتا یک نشست سرنوشتاز و جدی است چون ما دو طرفه هستیم. حکومت وحدت ملی را به صورت مصافیانه شکل دادیم.
روغتیا در ژوند شتمنی پروګرام ملاریا ته ځانګړی شوی.
تبه سړه لري د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګې هم ورسره پیدا کیږي.
مخکې مو په خبرونو کې د هلمند د والی په وینا دا خبر درلو چې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د طالبانو تصفیه روانه ده. د ګرمسیر په اړه په هلمند کې خپل خبریال الیاس دای څخه وور.
د ګرمسیر ولسوالۍ د کښته درویشان په سیمه کې چې دا دوهم او ځل بلل کېږي د افغان ځواکونو او سوال تر مابین د ډلې تبادله کېږي. تېره ورځ تر غرمې وروسته هغه افغان ځواکونه چې د ولسوالۍ او امنیت کمانډرۍ په ځنې کې وه د دې ویډیو چې کله باندې نشو نو رسمې ټول لاس په تمام ټول سوال ته پاتې شوې دی. هم د ولسوالۍ او امنیت کمانډانې په داري پریښګې چې په دې نن د امنیت کمانډان اکانور کې انفوز د خبر رسنۍ ته اعلان کړی و. ولی ورستم تر دوه درې کارتونه چې د سیمې خلکو په والله نه وسوال د ولسوالۍ د نړۍ ته ورسېدل او نو ما وړاندې کوم وجود درلودي دلته ولایتي د اړتیا سوال درلو یو شمېره پولیس لشکرګاه کې نیول شوي وو. البته د ګرمسیره تښتېدلي وه او د نورې اضافي سرتېرې د ملي اردو ساکر د دته ورمستلي دي او د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانیو کښې ولیدي چې ورسره د حکومت په لاس کښې ده. البته یو وضاحت باید ورکړم چې دغه د کښته درویشان سیمه د ولسوالۍ د ودانۍ په جنوب کښې تقریبا د ولسوالۍ ودانۍ درې تر څلور کیلومترې کښې موقعیت لري چې اوس فعلا ویل کېږي د جنګ لومړۍ کرښه ده.
د هلمند والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل سې طالبانو ته ډېر درانه تلفات اوښتي دي. دی وایي چې شاوخوا تر اووه سوه زیات طالبان مړه شوي او ټپیان شوي دي. څرنګه دغه ادعاوې تر څه بریده د منلو دي؟
دغه اووه سوه څو تنه ارقام چې د ولایت مقام ستاسو سره په مرکه کښې ویلي وه دا تېرو ورځو په ګډ کنفرانس کښې چې د دفاع وزارت مرستیال مراد او دغهرنګه د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان خپله د هلمند والي او د نیمور مسلم پکښې یوه کورنیو چارو وزارت ویان چې د کېم پکښې وو دا ارقام هلته هم اعلان شول. اما د هلمند والي د دوه نیم سوه طالبانو دقیق ارقام چې ده ویل چې زموږ سره کارتونه زموږ سره د نومونه او د دوی د وژل شوو کسانو اعتاد راجست شوي دي او د باران سره ویلي چې دا دوه نیم سوه کسان دي. دا دغه ارقام دي چې حکومت ورکړي دي ولې طالبانو رد کړي دي. احتمال ده چې د مرجبلي شته چې دواړو غاړو ته درنې مرجبلي اوسي چې تر ټولو ډېره او شدید خونړۍ جګړه دوه شپې وړاندې په ناوي ولسوالۍ کښې وشول. وروسته چې د ناوي ولسوالۍ ودانۍ سکوت وکړ ګڼ شمېر وسلوال د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې را ټول شول چې په دې ودانۍ کښې د ولسوال امنیه قمندان او ملي امنیت مدیر د دې ولسوالۍ لپاره تر په ډېرو شدیدو جګړو سره مخ شول. بیا مرکز نه هغوی ته کومک ورغی چې دې کومک کښې سرتېر وو او بیا د دبلې ورځې په اوږدو کښې چې وړمه ورځ پنجشنبه راځي هوایي بمبار وشو. ویل کېږي په دې جګړو کښې دواړو لورو طرفان وتي دي خو د سیمې خلک د وسلوالو طالبانو طرفان روسیا هم په هوا کښې زیات بولي.
دهی صاحب داسې اندېښنې شته چې د هلمند ځینې مهمې لارې تړل شوي دي او طالبانو تړلې دي. چې د هلمند د کډوالو رئیس ازادي راډیو ته وویل سي د دې لارو د بندېدو له امله دوی نشي کولی چې له ځینو بې ځایه شویو سره حتی مرستې وکړي. څرنګه دا لارې مهمې لارې اوس هم بندې دي؟
د کندهار نه لشکرګاه ته د نارفراج د سیمې د راهیسې تړل شوی وو. د دې سړک دپاره تېره ورځ د کندهار میشت دوه سوه پنځه متل کل اردو د هلمند میشت دوه سوه پنځلسم میوان کل اردو دغهرنګه د جنرال رازق په مشرۍ چې د کندهار امنیه قمندان دی او د هلمند د پولیسو په مشرۍ عملیات ګډ عملیات وشول چې د مخکې ما د عمر ځواک سره خبرې وکړې. هغه وویل دا د هر ډول مخ باندې لاره پرون مازدیګر خلاص شوې ده خو ځینې سرچینې خلاصه شوې وایي د لارې په اردو کښې لا هم تعدیدونه شته که څومره لارې پر سر شخصي منونه ټول د منځه تللي دي خو سرسوي بلې د لارې په اړخ کښې وسلوال لا هم هغه موټر تعدیدوي چې فکر کوي بې طرفه نه دي. اما د لارې د خلاصون سره سره تر اوسه پرې د خوراکي یا غیر خوراکي توکو چې قیمتونه یې لشکرګاه کښې په دې وروستۍ کښې دې لارې رسېدو سره پرچانه شوي دي کوم معلوم کاروان موټر او اکمالات نه دي شوي. دا به د ورځې په اردو کښې وګورو معلوم نه کړو او د اردن په شرکو کښې چې لاره تر کوم امکانات پرې خلاصه شوې ده او څوک په دې لاره باندې تګ را تګ کولی
شي. الیاس ته یې مننه. د هلمند مرکز لشکرګاه ته د لارو بندېدل او دغلته په مرکز کښې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د کارونو محدودېدل د دې سبب شوي چې په دې ولایت کې د روانو سختو جګړو له کبله په زرګونو بې ځایه شویو کډوالو ته لومړنۍ مهمې مرستې ونه رسېږي. له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته د کډه شویو خلکو د وضعیت په اړه اجمل اند د هلمند والي د کډوالو د چارو له رئیس نقیب زمریال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نویو کډوالو د شمېر او وضعیت پوښتنه کړې.
امنی له وجې څخه زیاتې کورنۍ د هلمند شهر او لشکرګاه ته را بې ځایه شوي دي. طبعا د بې ځایه کېدو په وخت کښې به وضعیت د خلکو خراب وي. موږ درک کړی ده چې د خلکو وضعیت خراب دی. په حدودو کښې درې زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. عملا زموږ د سروې ټیمه درې ټیمه جریان لري چې سروې کوي. په حدودو کښې تر نن ورځې تر پرون ورځې پورې شپږ سوه دوه اتیا کورنۍ موږ سروې کړي دي چې په راتلونکي څو ورځو کښې به موږ دوی ته د مرستې لړۍ پیل کړو او نن مو به مستر د سبا څخه بیا هم درې چې همدغه جریان لري چې سروي وکي.
دا چې هلمند ته تللې لارې تړلې دي او په لارو کې مشکل دی، تاسو کافی مرستې لري چې له دغه کډوالو سره مرسته وکړي؟
بلې، یو مسله خو دا چې ډبلیو پی مو سره د غیر غذایی موادو جګر ټکولی دی، که لارې نه وای بندې شوي موږ به د همدغه کورنۍ ته عجل مرستې رسولي وای، او موږ اماده وو، یون ایچ سی آر موږ ته مواد اماده کړي دي، غیر غذایی مواد مو ډبلیو پی را ته اماده کړي و، کور دی ودان وي موږ اماده و دغه توته. دا چې لارې بندې دي، د لارو د خلاصون دپاره مو هڅې کړي دي چې د جناب والي صاحب سره مو هم په تماس کې شوي، د جناب والي صاحب هم کوشش پر دغه باندې دی چې هر څومره جر او عجل باید دغه لار خلاصه شي چې دغه بېځایه سو کورنۍ ته. او یو مسله دا چې ډبلیو پی یا یون ایچ سی آر نه وي، نو به زموږ سره خلک څه کوي؟ هغه په هغه عرصه کې د ای سی ایف په نامه او د آی آر سی په نامه باندې چې د نغدو پیسو او نغدو پیسو کومک یې په نظر کې نیولی وو او درلودلې، هغوی زموږ سره اساسي مشکل زموږ دا و چې ای سی ایف او آی آر سی چې کوم ورځ دا مسله پېښه شوې ده، هغه ورځ دا چې دوی کار وکړي و خپل کارمندانو ته یې اجازه نه دور کړې چې د لشکرګاه ښار ته راووځي. اساسي مشکل چې موږ ورسره مخ شوي دغه دوو موسساتو د نه هماهنګۍ او نه کومک له وجې څخه موږ د دغو مسایلو سره پېښ شوي یو. نو دا د جناب وزیر صاحب سره مو هم تماس نیولی، د جناب والي صاحب سره مو هم تماس نیولی، دا چې موږ تر دغه پړاو تیر شو او هر څومره مو ژر کړي دغه بېځایه سو کورنۍ ته سره مرسته وکړو، موږ په دغه لړۍ باندې اخته یو. هغه مسایل به موږ ته موږ د ای سی ایف سره او د آی آر سی سره چون د دی باید زموږ سره په استراري حالت کې کومک کړي وای، دا چې نه وکړي هغه به بعدي خبره ده او هغه به موږ دغه مسله پیګری کوو.
دا راته وایي چې لاري بندې پاتې شي، نو دا خو به په کډوالو سربیره په هلمند کې د نورو خلکو ژوند هم ستونزمن کی. فکر کوي چې تاسو نورې سرچینې لري، څو نورې لارې چارې لري؟
بلې، اوس دغه مواد دغه شپږ سوه دوه اتیا ارقام موږ و نورو موسساتو ته مور کړی دي، دوی موږ ته ویي که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي موږ به نغدي مرسته تاسو ته درغواستو چې دغه شپږ سوه دوه اتیا کورنۍ ته په اول پړاو کې ورته ورکړي. دا چې دوم پړاو زموږ سروې موږ سر د سبا څخه پیلوو چې څومره سروې به کېږي، تر بلې هفتې پورې کوشش کوو چې هغو ته مواد او یا نغدي مرستې اماده کړو.
په دې حال کې چې د بېسرحده ډاکترانو ټولنې هم دغلته خپل کار تړلی، فکر کوي چې روغتیایي اسانتیاوې څنګه دي؟ دغلته شفاخانې یا روغتونونه د دې کډوالو سره د بیړنیو روغتیایي مرستو په برخه کې کومک کولی شي؟
نه نه نه، دغه هسپتال خو یو چې دا چې په هلمند ولایت کې دغه خدمات هم د هلمند ولایت لپاره کافي نه و، چون هلمند ولایت یو غټ ولایت دی، او په دغسې حال کې چې د ولسوالۍ څخه هم افراد را بې ځایه کېږي، خو بېخي او دوی هم خپل خدمات محدودوي، دا خو بېخي کم دي. زموږ سره د ریاست ساتامې کور ودان موږ ته وویل چې موږ کولی سو د بې ځایه سو دپاره سیار کلینیکونه هغه ساحو کې چې بې ځایه سوي دي سیار کلینیکونه واستو او هغوی ته خدمات ارزکو.
د هلمند کډوالو د چارو رئیس نقیب سمریال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې تر لس نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. تمه ده چې نن اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غني سره د یو شمېر اختلافاتو پر سر خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ویان څرګندونې د نننیو احتمالي خبرو په اړه د اجمل اند په راپور کې
د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ دوه پدولیدنه هغه څه چې د عبدالله په وینا په تیرو دریو میاشتو کې زمینه نه ده برابره شوې. د حکومت دواړه مشران به د شنبې په ورځ خپلو کې وغږیږي او پر هغو مسلو به خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو سبب شوي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله څرګندونې پر ځای وبللې، ویل که چیرې په حکومت کې د دوی د شریک چلن بل ډول وای مسلې تر دې ځایه نه رسیدلې. نوموړي ویل د دوی لورې هیله مند دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ به پر هغه مسلو چې اجرایي رئیس راپورته کړي جدي بحثونه وشي. خغلی رحیمی وای دا یو برخلیک ټاکونکې او جدي غونډه ده، ځکه موږ دواړه خونه یو. د ملي والی حکومت مو په مساویانه توګه جوړ کړی او په مساویانه توګه باید په ملي مسلو او د حکومتدارۍ په پریکړو کې دواړه لوري برخه ولري. زموږ هیله دا ده چې د هیواد حالاتو ته په پام به په دې غونډه کې د اختلافاتو د هواري لپاره معقولې لارې پیدا شي او پر هغه به توافق وشي. د اسرائیل رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی زیاته کړه هغه مسلې او اندېښنې چې عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې راپورته کړي داسې څه نه دي چې یوه ورځ کې پیښ شوي، بلکې دا اختلافات له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري. تر دې یوه ورځ مخکې اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله د ځوانانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوند مسلو په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوالو په بهر کې یو شمېر سفارتونکي د چارواکو په ټاکلو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خوارګ وایي د ولسمشر په مشرۍ د ملي والی حکومت په پوره حوصله مندۍ د چارو پر مخ بیولو کې په نږدې دوه کالو کې د زیاتو ستونزو سربیره د پام وړ بریاوې لرلي. د ولسمشر اشرف غني ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرې د دولتداري موازنو او رویې سره برابرې نه وي، ځکه د حکومتوالۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر هغه مبنا اجرات کوي.
د ولسمشر غني ویان هم د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه ویلي چې ډېر زر به د دې موضوع په اړه جدي او مؤثر بحثونه وشي. بلخوا د ملي والی په حکومت کې د اجرایه رئیس یو مهم لاټړی امر الله صالح خبرداري ورکړی چې کله عبدالله د ټیم غوښتنې ونه منل شي دوی به د حکومت لملاتړ لاس واخلي. امر الله صالح اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په ولسمشر غني تور لګولې چې په مهمو پریکړو کې عبدالله یې وی خواته کړي، نو مولوی ویلي عبدالله به دا ونه سخمي.
د ولسمشر او اجرایه رئیس د اختلاف مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو هم څېړلې ده. دغه چاپی خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د حکومت د مشرانو ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو او دغه اختلافاتو عواقبو ته ځانګړي کړی دي. د نظام تخریب د نظام په جامعه کې دا د سرخط ورځپاڼه د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی د ملي وحدت حکومت د دوه کلنۍ په درشل کې د عبدالله عبدالله دا خبرې چې که څوک د باس حوصله نه لري، د ریاست لیاقت هم نه لري، د حکومت دننه د پراخو اختلافاتو نښه ده. د سرمقاله لیکوال ویلي په تیرو دو کلونو کې د جمعیت ګوند رهبري په ځانګړې توګه د بلخ سرپرست عطا محمد نور او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پر عبدالله عبدالله ډیر حساب کاوه، خو اوس د دغه ګوند مشران له عبدالله څخه ناراضه شوي او دا ځکه چې د سپیدار ماڼۍ دروازې پر مخ بند شوي دي. د سرخط په سرمقاله کې وړاندې راغلي د فشارونو له امله عبدالله عبدالله دې ته اړ شو چې پر ولسمشر انتقادونه وکړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې یو نه دواړه مشران د مشرۍ لیاقت نه لري او دا ځکه چې هم حکومت مشروعیت نه لري او هم د دو کلونو په پوره کېدو د پام وړ کارونه نه دي کړي. په سرمقاله کې راغلي سمبوله را روانه او د حکومت دوه کلونه پوره کیږي او د حل لاره دا ده چې افغانستان کې باید یو قانوني او مشروع حکومت رامنځته شي. د ورځپاڼې په باور ستونزه پر دې نه حل کیږي چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله واک دې زیات شي، بلکې د ولس غوښتنو ته باید پام وشي. دنیا ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د حکومت د مشرانو اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د دو کلونو په پوره کېدو ولسمشر او اجرایي رئیس ونتوانېدل چې خپلمنځي اختلافات حل کړي. په مطلب کې راغلي د حکومت مشران باید تر خپلمنځه اختلافات پای ته ورسوي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړې وکړي، ځکه د همدغو مشرانو د اختلافاتو له امله ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د حکومت مشرانو ته سپارښتنه کړې چې هیواد د کړکیچ خواته مه بیایئ. په سرمقاله کې راغلي بې باوري او نه همغږي د ملي وحدت حکومت مزمنه ناروغي ده چې ورځ تر بلې زیاتېږي او دې ناروغۍ په دې وروستیو کې د حکومت د مشرانو ستونی هم په درد کړی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي که ولسمشر اوسنیو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي د حکومتي چارواکو ترمنځ به اختلافات زیات، د حکومت مشروعیت به لا کمزوری او لرې نه ده چې یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د فراه په پښترود ولسوالۍ کې لنجدې دریو اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. په دغه جګړې کې کابو اتیا تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. زموږ خبريال احمد شاه فطرت دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه یې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د فراه پشترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه ده، خو اوس دلته یوازې د ډزو او توپونو ږغونه اورېدل کېږي. د پشترود ولسوالۍ پر لوري چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي، پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کېږي، خو موږ خپل تګ ته دوام ورکوو، ځکه دا ډزې افغان سرتېرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پشترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسېږو. نور نو مخته نشو تلای، ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسېدلی یو. دغه سیمه د فراه د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. موږ هم د افغان سرتېرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناه کوو. د دوکین او ګجکین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډېر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کېږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. په سیمه کې 2-3 تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتېرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول هستي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
د مسلمانان بار شوي دي، څوک نشته وایي نشته، موږ خو نه یو. خپل
پرسونل شما جا په جا هسته تی خونه ما
جایی که پرسونل
خط بود نتونه شي تابه حالا ما نرفتی اما اینا دیده
تو حاجی سبالان و خود زندگی بزاروی وای نو تو گوری سره چی خود کور و نوزی داشل شپی زراعت اگر دو راسته سوا پیاز لرو کنشتونه د شفتلو تخمونه لرو گردمو کاخریمو دو فلورو وسوا دیده درازه چیزه تو دیده.
د افغان سرتېرو تر څنګ دولت وسلوال مخالفان هم په ډېرو کورونو کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکمه شي، فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیزو عملیاتو 12 ورځ ده، خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالي بولي. د فراه امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسېږي.
مکمل زموږ امنیتي ځواکونو په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کېږي. خو دا جنگ لږ زمانګیر ده، هغه په دې خاطر چې زموږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د 3 ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لوري بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فراه ولایت کې دوم پل لیوا قماندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه 83 زیات د دولت وسلوال مخالفان وژلي دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیعی که ما دیروز از شب یک قسمت از گچکین تسعه و تلاشی کردیم.
لبلی خوابی دولت و استوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمری عملیات او برخه بللی او رسنوی ته ویلی چې په ترڅ کې ترافی زیات افغان سرتیر وژل دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې خپل ځایون څخه بيځای شوی دي. بيځای شوی کسان کلیوی خو د جګړې د شکیل غواړي چې د جګړې د ژر پای ته ورسوي، خو لبلی خوابی اړین مرسته هم اړتیا لري. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستې ترسره شي.
ابتدایي کومکونه وسي، دغو مواشي، دغو مالونه، دغو کورونه ټول پاتې شوي دي چې موږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکي خلکو ته تلفات وارد نه شي.
د فراه ولایت پشترود ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غېږ کې سوځي، تر ټولو نورو ولسوالیو دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پشترود ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي، دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي، د ولسي جرګې وکیلان هم دا چیغې وهي چې دولت ولې اقدام نه کوي. وکیلان ډوډۍ له دولته خوري، معاش له دولته اخلي، نو اقدام به څوک کوي؟ دا بیا لیکي کارپوهان هم همدا وایي چې دولت اقدام نه کوي. اقرا عثماني له زابل لیکي، د کلات په شفاخانه کې ډاکټران د مریضانو پر سر دواوي راباسي خو دوی ته یې نه ورکوي او پرې خرڅوي. روغتیایي چارواکي باید پاملرنه ورته وکړي. عبدالواسي پوپل له کندهار لیکي، اشرف غني او عبدالله باید یوازې ملي ګټو ته پام وکړي. مسلم جان نصار لخوست لیکي ل دوړو مشانو غوړو چې اختلافات حل کړي. آشکار ل جلال آباد لیکي د پاکستان مریانو اخیر هم په لوګر کې خپل شپش باداران خوشی کړ. شفیع الله نظامی ل میدان وردګ نه لیکي د طالبانو دا پریکړه غندم چې د پاکستانی هلیکوپټر نیولي کسانې خوشی کړي دي. شاکر فراهی لیکي دا مغشتنه ده چې د هلمند جګړې باید بندې سي ځکه ملکان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناوی ولسوالي مرکزی دولتي ودانې له وسلوالو پاکې کړي او دا مهال په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړی دي چې هلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولي دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پالیسی مرکزی حکومت پورې ارتباط لري او دوی په دې لړ کې د مرکزی حکومت هر پریکړه مني او عملی کوي. له پاکستان راپور لرو.
د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وای په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو پالیسی د هیواد په مرکزی حکومت پورې اړه لري او په دې لړ کې به دوی د مرکزی حکومت هر پریکړه مني او عملی کوي به. نوموړی همداراز وایي چې له مرکزي حکومت یې غوښتي چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو د رجستریشن په لړ کې د ژر جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلي خټک دا څرګندونې د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړو خبرو کې کړې دي. پرویز خټک دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند، ځورول او تنګول یې عمده ستونزې دي. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده د روان کال په جون کې پای ته ورسېده، خو بیا وروسته د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا حکومت پر مخالفت سربېره په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې وغځوله. پرویز خټک چې حکومت یې د افغان کډوالو د اوسېدنې د مودې د غځولو مخالفت کړی او دوی په کمپونو پورې محدودول غوښتي ول، وایي د افغان کډوالو پالیسي په مرکزي حکومت پورې اړه لري او دوی به په دې اړه د حکومت پرېکړه مني.
افغان مهاجرین پالیسي وفاق ورکوي. وفاق دا پالیسي ده چارٹر کے مطابق 2016 دسمبر پورے آگئی تا اختیار ور کرے چھ پاکستان کے با یو سی باقی چھ دے کے بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی اور چہرہ دا بکل پورے پاکستان کے منگ آگے مانے عمل درآمد کو اتنے دا منگ صوبے اختیار نہ دے دی ایکسٹینشن یا آگے پاکستان بار وستن دا وفاقی فیصلے دی وفاقی حکومت بکئی.
نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د نړیوال قانون له مخې په پاکستان کې اوسیدونکو هر کډوال او د هیواد تر راتلونکي هر یو تن باید قانوني اسناد ولري. ښاغلي خټک د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې له افغان سوداګرو سره بد چلند کېږي او یا دوکانونه او نور کاروبار په زور تړل کېږي وایي.
نه نه، سختیانې سم کاروبار دا دی، زه اوس پاکستان یم، زه امریکا کې کاروبار کوم، خو زما یو دغه ویزا اخلم دې ملک کې چې اخلي سر ریکارډ دې راوړي او ویزا دې اخلي چې افغانستان اوس نور هم څوک نه وي راځي، بارډر دغه باندې اوس چیک کېږي، ریکارډ مونږ ته په کار دی، کاروبار مونږ چا نه بندو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د افغان کډوالو ځینو مشرانو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره وکتل او په دې صوبې کې د میشتو کډوالو ستونزې ورسره وڅېړلې. ښاغلي عمران د کډوالو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي وه، د تېرو دریو میاشتو راهیسې د افغان کډوالو د ضرورو لړۍ باید ژر پای ته ورسیږي. ما د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی غوښتي چې د کډوالو له مشرانو سره وګوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې تورخم دروازې د بندېدو او همداشان په دې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتې وروسته له پاکستان په ځانګړې توګه له خیبر پښتونخوا څخه د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تېزه شوې او هره ورځ سلګونه کسان په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای چې د افغان کډوالو قضیه په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت مربوط قضیه ده. بلورته یو شمېر هغه افغان کډوال چې له پاکستانه د لنډ وخت لپاره افغانستان ته راغلي وای چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وای سره له دې چې د کډوالۍ قانوني کارتونه هم لري، خو بیا هم پاکستاني ځواکونه خپلو کورنیو ته د ورتلو مخه نیسي. له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمېر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی ځورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپلو کورنیو ته ورشي. یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی
بیا اختر په درې مورځ دلتم څه واقع سوی او هغه ته راغلي و زنانه ماشومان را سره دي باور وکړي نور ماشومان سال ته پاتې دلته چې بیرته خو واوړي چې خپل تصمیم خو راونی شو.
نوموړی وایي دا مهال شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 14000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شوو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې راپدې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرات وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو.
اگر روان بامی طریقی که
دوی وی کبهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته لور اتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر دو طالبانه راتګ منفي اغیز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي. خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زحمت شیبر او اسف حبیبی له تاسو څخه اجازه غواړو، خو البته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام درو. دا پروګرام ملاریا ته ځانګړی شوی دی او ناجیه صافی یې وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی ز نجیه سپایم. او خبرونه نن ملاریا ناروغي ته زنګړی شوې ده. په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم د یاد ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ورکوي، خو له هغه وړاندې می په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو. بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. ملاریا هغه ناروغي ده چې د انافیل په نوم د یو ډول ماشي په واسطه پرازیت انسانانو ته انتقالیږي. روغتیایي کارکوونکي وایي که په ملاریا اخته ناروغ تداوی نشي نو ډیر ځله د مرګ سبب کیدی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د ملاریا په کنټرول کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. د دغه وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ته کې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې سکل هم تقریبا د ټول هیواد د 85% پورې وقعت د ختیځو ولایتونو راپور ورکړل شوی. یو خو محیط د هغه منطقې داسې ده چې هغلته عوامل د ملاریا د انتشار لپاره مساعد دي. د هغه په څنګ کې موږ په تیرو کلونو کې پشخانې توضیح کړې وې چې هغه پشخانې ماین عمر درلوده. هغه ماین عمر هم چې تقریبا د 3-5 کالو پورې کېږي هغه مخ په پوره کېدو، نو د دغې په خاطر باندې شاید وقایوي تدابیر هم یو یو څه ناڅه په دغه سیمو کې ضعیف شي وو د خاطر باندې کېدای شي چې وقت په زیاتوالي کې هغه هم مرسته کړي.
تر دې وړاندې د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې مشر ویلي چې 2015 میلادي کال کې 214,000 کسان په هیواد کې په دې ناروغۍ اخته شوي چې 80% یې په ختیځ ولایتونو کې دي، چې له دې جملې 1% کسان په ننګرهار، 15% په لغمان، 12% په کونړونو او 15% په خوست او کندهار او شاوخوا سیمو کې پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافي همدارنګه وویل چې کچېرې د ملاریا ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي ناوړې پایلې لري.
کچېرې تداوي نه شي په وخت زمان باندې کېدای شي چې مرض وخیم شي او جدي جانبي عوارض منځته راوړي او حتی په بعضو مواردو کې د مرګ سبب وګرځي. وقفوي تبه، لرزه، د ټول وجود درد، خوله کول، په بعضو مواردو کې دلبدي او استفراغات، حتی اسهالات هم کېدای شي منځته راشي. هر هغه څوک چې دغه اراض ولایم پکې لیدل کېږي چې تبه ولري، هر څومره زر چې کېدای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي یا نږدې ترین کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو تداوي شي.
نوموړي همدارنګه وویل د مهال د ملاریا ناروغۍ تشخیص درملنه د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. همدارنګه ویل کېږي چې په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 10% کموالی ترسره کیږي. دوستانو، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، تاسو راپور ورید د ملاریا ناروغۍ په اړه. دوستانو، خبرونه هم دغه ناروغۍ ته ځنګړې شوی. په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب میلمه دی. ډاکټر صاحب حبیب، د خبرونې په سر کې راځو دې ته چې ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده. په راپور کې هم یادونه وشوه، غواړو چې په مفصل ډول تاسو اوس معلومات ورکړئ او څنګه انسانانو ته انتقالیږي.
ډېر مننه ستاسو د پوښتنې نه. څنګه چې مخکې تاسو په راپورټ کې واورېدو، ملاریا یوه پرازیتي ناروغي ده چې دا د ناروغ کس نه روغ کس ته د یو ډول میاشي په واسطه چې د انافل میاشي نومیږي، چې دا ښځینه میاشي ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالوي. نو کله چې دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقال شوه، د یو څه مودې وروسته تقریبا د کس کې ځینې نښې نښانې لکه تبه، سړه لرې، د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګیم هم ورسره پیدا کیږي.
ښه، ډاکټر صاحب حبیب، آیا ملاریا یوازې د تبې او لړزې په ډول څرګندېږي که نه؟ نورې نښې هم لري، او دا نښې په ماشومانو او په تېره تنکیو او ماشومانو کې څه ډول وي؟
د دې خو کومې نښې نښانې چې ما تاسو ته یادې کړلې د ملاریا دپاره، دا نښې نښانې لکه وصفي دي چې په دې کې عموماً تبه په متقطع ډول موجود وي، د هغې سره سړه لرې، خوله کېدل، د وجود درد، د بندونو درد، ستړتیا او ځینې وخت پکې دلبدي او استفراغات هم موجود وي.
ډېره مننه توخی صاحب له زابل نه په لیکه کې. دی توخی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
انا محترم ډاکټر صاحب، وخمه د ملاریا په حاصل د اول ملاریا په څو قسمه ده، کړه دي اقسام او رقمونه او بلونه مختصره کړي. او بل پوښتنه مې دا ده چې آیا دا خاص د غوماشي په وسیله باندې انتقال و انسان ته کوي، او که دي د غوماشي څخه هم کېدای شي چې څوک په مبتله شي یا د جنسي لارې له لارې لا او بل څه ده؟ د نښو علامو په اصل مخته معلومات را کړي ده، موږ څنګه پوهېدلی شو چې دا د ملاریا علامه ده، یعنې دا تبه د ملاریا تبه ده او که نورو تبو یو قسم ده؟
ډېر مننه توخی صاحب ستاسو د سوال نه. ستاسو د هر یو سوال په ځواب کې به زه تاسو ته دا ویم، اول چې ملاریا په عموم ډول څلور ډوله ده، خو په افغانستان کې صرف دوه ډوله دي چې یو پلازمودیم فالسیپارم او بل پلازمودیم وایواکس دی، هغه په افغانستان کې شتون لري. او دوه قسمه نورې چې پلازمودیم ملاریا او پلازمودیم اوول دی، هغه په افغانستان کې نشته. بله خبره د ناروغۍ انتقال یا غزیدل چې په څه طریقه باندې دا ناروغي غزیږي، د دې په اکله زه تاسو ته وایم چې دا ناروغي یوازې د انافل ښځینه میاشي په واسطه د ناروغ کس نه روغ کس ته غزیږي او روغ کس په مریضي باندې اخته کوي. او د نخ نخانو پاک لچ څنګه مونږه کولای شو پوښو چا یا دا مریض ملاریا دی او کنه دی د دې پاک ل ما مخ کې هم تاسو سره د نخ نخانو په حق لول چې عموما د دې تبه په متقاطع ډول سړ لري او د وجود درد د بندونو درد او ځین وخت زړه بدوالی او کانګې ورسره مل وي.
سلامونه تاسو ته او ډاکټر تخنیکي همکارانو اورېدونکو ته. زه د ډاکټر صاحب څخه زه خپل یو څنډه لرم غواړم چې مریض لرم دغه د ډاکټر صاحب سره شریک کړم که تاسو خوښ وي. البته داخلي په اړه ډاکټر صاحب محترم د ازما چې تقریبا ډېر وخت کېږي چې داسې ما پښتو کې توګه تخصص لري یعنې سپین باندې په ازما ژبه راوتلي دي. زه ډاکټر ته مرم دوا ونه کړه هغه کې یو خاص کریم د بنجلا کریم په نامه راته راکړه او دا تقریبا ډېر شل ورځې کېږي دا نه جوړېږي. د دې لامل څه دی ډاکټر صاحب محترم؟
دا د خولې یو ناروغي ده چې دا کومه تڼه کې سپین تڼه کې پر جبې باندې پیدا کیږي. تاسو باید یا یو جلدی ډاکټر سره یا د غوږ او ستونی او پزې ډاکټر سره مشوره وکړئ چې په دې حقله خاص نور دواګان شته دی. بونجلا د دې علاج نه دی. د دې نه علاوه نور دواګان شته دی پرمختللې چې هغه به تاسو ته درکړي او هغې سره به تاسو ته تکلیف انشاءالله رفع شي.
دلته د افغان بی سیم د تسواتلس شمیرې لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي. کوبرا پونم یو خور د کندهار لیکلی چې د ملاریا ناروغي منځورل څنګه امکان لري څه باید وکړو؟
زه د کوبرا خور په جواب کې بداوی ما چې ډیره مننه د دې پښتن نه دا ډیره ښه پښتنه ده. د ملاریا منځورل یوازې دا کومه وایي چې دا د عامې روغتیا وزارت کار دی خو دا یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی. په دې کې د ټولنه کې چې کوم وګړي ژوند کوي او زموږ ټولو په ګډه باندې کار دی چې د دې د منځه وړلو لپاره موږ پوهیږو چې دا ناروغي د یو ډول میاشې په واسطه انتقالیږي. نو د میاشې د له منځه وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو چې د میاشې د له منځه وړلو لپاره درې طریقې دي چې هغه فزیکي، بیولوژیکي او کیمیاوي طریقې دي. چې په فزیکی طریقه کې زمونږ سره د ټولنې خلک کولای شي ډیر ښه ونډه واخلي. عموما موږ پوهیږو چې کوم ځای کې د بارانونو اوبه یا ډنډونه یا ولاړې اوبه یا کوم اوبه کې اوبه چې ډیر ورو جریان لري نو په هغه کې میاشې ځي په هغه ځای کې هګۍ اچي او په هغه ځای کې خپل هغه کم حیاتي سایکل یا حیاتي مرحله چې دا هلته تیری او بیا په غټ میاشي باندې بدلیږي او تر څو چې راځي نور دا مرض د یو کس نه بل کس ته انتقالوي. نو موږ څنګه کولای شو چې په خپله ټولنه کې چې کوم ځای کې ډنډونه یا د باران اوبه وي د هغې دپاره لارې پیدا کړو یا دا کوم ډنډونه چې ولاړې اوبه وي نو د هغه د منځه ویسو چې د دې دپاره د هغه ځاله چې کوم د اوسېدو ځاله د هغه باید د منځه لاړه شي. د هغې سره دا ناروغي منګه کولای شي کنټرول کو. د دې نه علاوه د مشلومو یا پشخانو استعمال هم ډیره غوره لار ده چې هغه منګه د ملاریا کنټرول ملي پروګرام د خوانه په کم سیمو کې چې ملاریا ناروغي پیښې ګواښ ډیر زیات دی منګه په هغه سیمو کې دا مشلومې توزیع کوو. نو تاسو کولای شئ چې کم وخت کې د دې ناروغۍ د غځېدلو موسمي په هغه وخت کې دا استفاده کوي تاسو کولای شئ د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې موږ سره هم همکاري وکړئ.
مننه. عبدالله خان له کندهار نه پلیږه کې دی مهرباني وکړئ ستاسې غږ اورو. بالکل
زما او د کورستانو ته پسته کړې ده د ګار په دواره اوپر پچېږي اوس نه شو زما نه شروع ده شه دوه پاتې د سپوږمۍ د ګرمۍ خوږې ډېر دا یو خاص دی دغه چې او تا امکان لري چې تاسو تاسو د توبکلوز ورڅو ویني او د ځان پر صبر دا چې څه کې کومه راسته کې دا څه تاسو دې په تکلیف نه غواړم په تاریخ کې جواب.
عبدالله خان اورورا ډیر مننه ستاسو د پښتن د عامې روغتیا وزارت له خوا نه څنګه چې ملاریا کنټرول پروګرام په ټول هیواد کې په وړیا توګه فعالیت ترسره کوي د ملاریا د ټي بي کنټرول پروګرام هم د افغانستان په ټولو ولایتو کې په وړیا توګه درملنه تشخیص زمونږ وګړو ته په وړیا توګه وړاندې کوي. نو تاسو چې کوم کلینیک یا کوم شفاخانه چې تاسو سره نږدې تاسو لاړ شئ هلته تاسو ته به د درملنې او د دې ناروغۍ د نور مخنیوي په هکله او ستاسو د کوم په خاصه توګه د پرابلم د حل لپاره تاسو ته معلومات او لارښوونې وکي، تاسو به ان شاء الله د هغوی د لارښوونو په اساس باندې عمل وکي، تاسو به تکلیف ان شاء الله رفع شي.
وعلیکم السلام، زن معرفقه
زکریا مو یو مرزا بل شاجو نه سفر پاډی کې مسول جان تاسو ته او د رادیو کارکونکو او اوریدونکو سره سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ
له ډاکټر صاحب محترم څخه مې پوښتنه ده دغه د ملاریا د تبو او د موریکیر تبو مبارک تشکیل معلومات سره راکې د دې تر منځ څه راته وکړي چې دغه څنګه لایم دی او دغه څنګه لایم دی او دالې چې پیدا کیږي دالې چې پیدا کیږي. او بل مې ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې دا کومه تبه ده کله چې انسان ور باندې اخته کیږي تر څو نه وخت پورې دغه کزر په تداوی ونه شي عملي که څو نه وخت انسان کولای شي چې مطلب د کوم حالت بو زیاده د مړینې سبب وګرځي.
در من ذکر یو ورو راستاس ته پښتن د ملاریا ناروغي نخې نخانی به زه تاسو ته تداوی مکنه مخکې ما تاسو یادونه کړې چې په دې کې تبه ده، سړلری ده، خواله ده، د وجود درد ده، د بندونو درد ده، بشتیاي ده، او ځینې وخت زړه بدواله، کانګ، او ځینې وخت ته سره نور پرابلمونه پیدا کیږي. خو د توپیر په اکله به زه تاسو ته ویم چې د ملاریا ناروغي چې ده هغه د یو ډول میاشي په واسطه چې انافیل نومیږي د هغه خزینه میاشه دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالي یا غذایی. او د څه د دې درملنې مودې په اکله به زه تاسو ته دا یادونه وکړم چې د موږ په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا لرو چې یو پلازمودیم وایواکس ورته وایي یا سلیمه ملاریا، او بل پلازمودیم فالسیفارم چې خلک ورته دماغي ملاریا وایي. هغه دا چې د دوی د درملنې موده هر یو فرق کوي. د پلازمودیم فالسیفارم لپاره تقریبا درېونه تر څلور ورځې پورې درملنه ده، او د پلازمودیم وایواکس لپاره په اول سټپ کې درې ورځې درملنه ده، بیا ورپسې د دوه هفتو لپاره نور درمل دي چې هغه ناروغ ته ورکول کیږي. او د مورخي پاک لزه تاسو ته ویم چې مورخه یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه د هغې ناروغي لامل میاشه نه ده، او د هغې اعراض او علائم هم ملاریا سره ورته نه دي.
سلامونه ازادي راډیو کارکونکو ته او خورجانې ته هم سلامونه وایم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب،
پیر محمد اورورا ډیر مننه ستاسو د پښتنې ناستاسو د پښتنې په جواب کې به زه دا ویم چې بازار کې مختلف قسم کریمونه او لوشنونه موجود دي چې هغه اکثر د شپې د خوانه خلک په خپل لاسونو او مخ او پخپو باندې کم ځایونه چې د شپې د خوانه چې موږ څمن لغړ پاتې کیږي په هغه ځایونه باندې لګی د دې لپاره چې د ناروغۍ په کنټرول کې یا د دې ناروغۍ مخنیوی وشي. خو د دې نه علاوه موږ په کومو علاقو کې چې د ملاریا ناروغۍ ګواښ ډیر دی په هغه علاقو کې موږ مشلومې ویشلې دي. هغه مشلومې تاسو کولای شئ چې د شپې د خوانه هغه استفاده کوي، تاسو کولی شئ د هغې په واسطه به د مال ناروغۍ څخه ځان وژغورئ.
من دوستانو یادونه کوم چې په خپرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب را سره ملمه دی او د ملاریا په اړه خپرونه زنګولې شوې. رزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ملاریا نه ده، بل دا ده چې تاسو داسې چل وکړئ چې د جلدی ډاکټر یا کوم د پوستکي ناروغۍ متخصص چې دی تاسو هغوی ته ورشئ. هغوی به تاسو ته ځانګړي دوا چې د دې تکلیف لپاره موجود ده تاسو ته به درکړي، او د هغې مطابق به تاسو خپله درملنه ترسره کوي. غیر د دې نه تاسو زموږ کوم کلینیکونه چې د هیواد په هره برخه کې د عامې روغتیا وزارت د خوانه ځانګړي شوي دي، تاسو هغه کلینیکونو ته ورشئ، تاسو ته به درملنه انشاءالله په هماغه کلینیک کې ترسره شي.
فیض محمد له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ.
بله، تاسو ډاکټر صاحب سلامونه. زه داسې یو څو عمر مخکې ډاکټر ته ولاړم، هغه راته وویل چې ته په سر باندې مریضه او ملاریا ما پر تندي باندې ځاني دي دا هم دا لکه ملاریا او مریضه سبب دي.
ښه،
محترم فیض محمد اورورا من ناستاس د پختن څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویل چې دا ناروغي د میاشې په واسطه غزيږي د ناروغ کس ناروغ کس ته او بل دا چې د دې ناروغي تشخیص یا پلټنه چې کیږي د وینې معاینه په واسطه کیږي تاسو به کلینیکونو ته لاړ شئ هلته په وړیا توګه د ملاریا ناروغۍ تشخیص او درملنه ترسره کیږي تاسو به لاړ شئ هلته تاسو نه به وینه واخیستل شي وینه به مو کتل شي که چیرته ملاریا وي د ملاریا درمل به تاسو ته په وړیا توګه درکړل شي او که چیرته کومه بله ناروغي وه د هغې درملنه به هم تاسو ته ترسره شي
तोल रा सरा निंका Mave hase de kurban mave